دا ماسپخین دو بجی دی. السلام علیکم، فریده هوت سیفیم او تاسو ټولو ته د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې خراغلاست ویم. اورئ چې راپورونه وایي د اکسون موبایل په نوم د نړۍ نامتو کمپنۍ د آمو سیند د تیلو د حوزې له مزایدې سره لیوالتیا ښودلې ده، او داسې ویل کیږي چې له دې سره به د نړۍ نورې مشهورې کمپنۍ هم د افغانستان د طبیعي زیرمو په سکتور کې پانګونې ته لیوالتیا وښیي. په خبرونو کې راغلي له دمشق تازه را رسېدلي راپورونه وایي چې په دې ښار کې نن تر بل هر وخته شدیده جګړه روانه ده. په عین حال کې د سوریې د حالاتو لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې ځانګړی استازی کوفی انان روسیه کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د سوریې د حالاتو په اړه خبرې کوي. د تاجکستان پولیسو ویلي دي چې یو تن مشکوک د دې هیواد د ولسمشر امام علي رحمان د کورنۍ دی وغړي د وژلو په تور نیولې دي. فرشته جلال زی لګروستا د سیمه نړۍ د خبرونو له تفصیل سره استډیو ته راځي. خو لمړی قسیم سولمل د افغانستان تازه خبرونه راوړي. فکر کوم چې کومه تخنیکی ستونزه ده تر څو چې د کابل سټډیو سره زموږ غاړي کټینګيږي، نو لومړی به فرشته جلال زی د سیمه نړۍ خبرونه را ووري، او وروسته که زموږ د غاړي کټینګ شو نو قسیم سولمل به بیا د افغانستان خبرونه در ووري.
قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو کسانو په بنو کې د امنیتي ځواکونو پر یوه ودانۍ حمله کړې ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي د جمهوري غوښتونکو د ولسمشرۍ د کاندید میتروم نیپاړه د څرګندونو په خاطر معذرت نه غواړي. او نن بیا هم رپورټونه وایي چې په دمشق کې جګړه روانه ده. پوره خبرونه واورئ. د پاکستان پولیس وایي چې وسلوالو کسانو په بنو کې د امنیتي ځواکونو پر یوه ودانۍ حمله کړې ده. اسوسییټډ پرس اژانس په حواله د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو پولیس وژل شوی دی، او یو شمېر پولیس د وسلوالو لخوا يرغمل نیول شوی دی. د پولیسو یو مامور امین خان مشال ریډیو ته نن وویل چې دوه انتحاري حمله کوونکي وژل شوی دي. د ویلي چې دوه حمله کوونکي د شوزو په جامو کې د امنیتي ځواکونو دغه ودانۍ ته ننوتي وو.
پرژن باندې لګیل کړه، نور مزید پرژن لګیا ده کنه. پرژن کې زخمیان خو دوه پولیس و زخمیان دي، او دوه خود کوڅه وړ دي. څنګه مزید لا معلومات ستاسو ته کوم څه لاخیر کړی ته در پخ بالکل پرژن کې علي لاخه کړون دو
پاکستانی طالبانو ته میاشتې مخکې د بنو پرزندان په حمله کې د خطرناک کسانو په شمول لشتلوج او څلور سو بندیان خوشی کړی وو. له دمشق تازه رسیدلي رپورټونه وایي چې په دغه ښار کې نن تر بل هر وخت شدیده جګړه روانه ده. ویل کیږي چې د حکومتي امنیتي ځواکونو او د آزادی سوریه پوز د وسلوالو سره کوڅه په کوڅه جنگ روان دی. د هوا نه اوس پکو وسلو ډزې د ښار په بیلابیلو سیمو کې اوریدل کیږي. په دمشق کې د بشري حقونو یو شمېر فعالینو ویلي چې پوځیانو هوایي ډګر ته تللي لارې بندې کړې دي، او هڅه کوي چې د ښار په جنوبي سیمو کې حمله کوونکي کلا بند کړي. په عین حال کې د سوریه د حالاتو لپاره د ملګرو ملتو او د عربي ټولنې ځانګړی استازی کوفیانا په روسیه کې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د سوریې د حالاتو په اړه خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن له کوفیانان سره تر لیدو مخکې په مسکو کې یو خبري کانفرنس ته وویل:
نشمو بلشومو اګرچینیو наблюдается даже элемент шантажа, нам говорят.
Да его и подир та софсара. По дех масала ки да сой истифаде нахши царгандиежи. Мушта ово ел солчи да мулгурум лато да маншур да вом фасл на махи да амният шура ла прекрадик сара да мхалфат по сурат ки байд да Сурия ла пара да мулгурум лато да царунко да мамурият да тамдид да ла масала сара муафика вокру. Мушта дир хатарнак ау гайри муасар иқдам гану. По масала ки да чано ва холу ла пара да царунко каравал да манур вар неди. Лаваров я варбия да мулгурум лато да امنیت شورا پریکړه لیکته د نورو بندیزونو د ورزیاتې دو سره خپل شدید مخالفت اعلان کړ. د تاجکستان پولیسو ویلي چې یو تن مشکوک د دې هیواد د ولسمشر امام علي رحمان د کورنۍ د وغړي د وژلو په تور نیولې دی. د امام علي رحمان د مشر خور خاوند د جون په میاشت کې د دوشنبه په ښار کې د خپل کور په څنګ کې وویشتل او وژل شو. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت نن ویل چې مشکوک حمله کوونکی د پټو څیړونو په ترڅ کې ونیول شو، او د پلټنې دغه عملیات لا هم جریان لري. د نیول شوي مشکوک په ارتباط نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د جمهوری غوښتونکو د ولسمشرۍ د کاندید میتروم نیپاړه د څرګندونو په خاطر به معذرت ونه غواړي. ولسمشر اوباما پر میتروم نی تور لګولی و چې د پانګونې د یو شرکت د مشرۍ په مهال یې په امریکا کې کارونه بندول، او کمپنۍ د ارزانه فعالیت لپاره بهرنیو هیوادونو ته استولې وې. میتروم نی ویلي و چې پر د شخصي حمله د جمهور رئیس لشان څخه لري خبره ده ولسمشر ته شایي چې د کابل معذرت وغواړي خو جمهور رئیس اوباما پرون ویل موږ به په دې خاطر معذرت ونه غواړو.
بخنه غواړو چې د تخنیکی ستونزې له امله مو نشو کړی چې د افغانستان خبرونه درته ورو خو دا اوس ښه خبره دا ده چې زموږ تخنیکی همکاران وایي چې دوی ډېره سخته هڅه کوي چې وکولی شي دغه اړیکه راټینګ کړي او موږ وکولی شو خبرونه وړاندې کړو. په هر حال لا هم زه مطمئنه نه یم چې دوی به دغه کار وکړی شي او دغه امکان به برابر شي کنه که نه د خپرونې په ترڅ کې به خامخا د خبرونو په لنډیز کې فرشته جلالزی وروسته درته معلومات درکړي او په راپورونو کې به هم د افغانستان د پیښو په اړه باندې تازه خبرونه وکولی شي چې واورئ. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې اوري چې د اکسون موبایل په نوم د نړۍ نامتو کمپنۍ د امو سیند د تیلو د حوزې له مزایدي سره لیوالتیا ښودلې ده. په سمنګان کې د ځنوژن کې حمله پترس کې چې څو ورځې مخکې شاوخوا شپېتو تنو ته مرګوب واړوله افغان چارواکي وایي دوی داسې شواهد موندلي چې دا د طالبانو کار و. د کابل ښار اوسیدونکي وایي په ښکاره مخدر مواد خرڅېږي او پولیس یې له سره پوښتنه هم نه کوي.
ټول خلک هلته سار مال چې راسه داسې مخلوق ته کار ناستې کوڅه ډاکې په نوبتې ورکوي.
ځوانان وایي ملای امامان باید د سیاسي مسایلو پر ځای د خلکو او په ځانګړې توګه د اسلام له نظره د ښځو پر حقونو خبرې وکړي.
دا ناوړه دودونه دي لکه اوس وخت له بدل شو همدارنګه تعلیم شو چې د ښځې په الله تعالی تعلیم رالېږلی دی خو نه دی رالېږلی په دې باره کې خبرې وکړي.
د ځوان فکر په پروګرام کې د ښځو د حقونو په اړه د ځوانانو نظرونه اوري. راپورونه وایي چې د اکسون موبایل په نوم د نړۍ نامتو کمپنۍ د امو سیند د تیلو د حوزې له مزایدي سره لیوالتیا ښودلې ده. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په یو راپور کې لیکلي دي چې له دې سره ښایي نورې مشهورې کمپنۍ هم د افغانستان د طبي زیرمو په سکتور کې پانګونو ته لیوالتیا وښيي. د دې تحلیلي راپور جزئیات احمد تکل راټول کړي دي او دا اوس سره په استډیو کې دی او راته به واوري چې څه معلومات راټول کړي دي. مهرباني وکړه تکل.
ډیر مننه کوم. وروسته لدې چې د اکسن موبایل په نوم نامتو شرکت د امو سیند د تیلو د استخراج مزایدې ته لیوالتیا وښوده، اټکل کېږي چې اوس به نورې مشهورې کمپنۍ هم په افغانستان کې پانګونو ته زړه ښه کړي. د نړۍ مشهور شرکتونه چې زړو زیرمو ستړي کړي اوس د انرژۍ د نویو زیرمو د موندلو لپاره د نویو ساحو پلټنه کوي او په افغانستان کې له څو لسیزو جګړو وروسته تقریبا هیڅ راز پلټنې نه دي شوي. د امریکایي جیولوژستانو د اټکل له مخې افغانستان د منځني ختیځ له پراخو زیرمو څخه یو برخه وړي. د پټې خزانې د اکسن موبایل شرکت وهڅاو او ښایي نور هم وهڅوي. د الجزایر د تیلو پخوانی وزیر چکیب خلیل چې اوس مهال په پاریس کې د انرژي د یوې کمپنۍ د سلاکار په توګه کار کوي وایي تر څو چې په یو سیمه کې ښه ګټه نه وي اکسن هر ځای ته په اسانه نه ځي. د رویټر د راپور له مخې په روانه میاشت کې د اکسن په ګډون اتو لویو کمپنیو د امو سیند د تیلو د حوزې په شپږو بلاکونو کې د تیلو د استخراج مزایدې ته لیوالتیا وښوده. د دې حوزې مخکینی قرارداد تیر کال د چین د پټرولیم ملي شرکت وګاټه. امریکایي جیولوژستان اټکل کوي چې د امو سیند حوزه 946 میلیون بیرل تیل او نږدې 200 میلیارد مکعب طبیعي غاز لري. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د 2018 کال د اټکل لمخې د افغانستان د امو تیلو هغه زیرمې چې له تخنیکي پلوه ترلاسه کیدی شي 1.9 میلیارد بیرل ته رسیږي، خو په دې کې د هغو زیرمو اندازه نه ده ښودل شوې چې استخراج یې له اقتصادي پلوه ممکن دی. په هر حال د اټکل لمخې کله دې زیرمو په ورځ کې 250,000 بیرل اومه تیل صادر شي، نو په داسې حال کې چې د یو بیرل تیلو بیه د $100 په شاوخوا کې ده، افغانستان به په کال کې څه باندې 9 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کړي او دا به د افغانستان د ناخالص ملي تولید چې د نړیوال بانک د راپور لمخې په 2018 کال کې 40 میلیارد ډالر وو نیمایي وي. همدارس امریکایي جیولوژستان اټکل کوي چې افغانستان د طبیعي غاز 1.8 تریلیون متر مکعب زیرمې لري چې دا د عراق د معلومو زیرمو تقریبا نیمایي اندازې ته رسیږي. نا امنی او د دښمنو ډلو ترمنځ سیالي په افغانستان کې د طبیعي زیرمو د پلټنې په وړاندې خنډونه دي. د مثال په توګه افغان حکومت څو وخت مخکې وویل چې د شمال د ځواکمن قومندان عبدالرشید دوستم وسلوالو د امو سین په حوزه کې د چینایي کمپنۍ د کارونو په وړاندې خنډ جوړ کړی، ځکه د چارواکو په وینا د دوستم ډله په دې ډله وبخې د دوستم ډله په دې قرارداد کې خپل ونډه غواړي، خو جنرال دوستم دا ادعا رد کړي. رویټر اژانس د راپور په دوام زیاتوي د لویو کمپنیو لپاره چې د نړۍ په خطرناکو سیمو لکه په عراق، نایجیریا او سودان کې فعالیت کوي، دا ټولې ستونزې د مسلکي قمار یوه برخه ده.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سمنګانو د ولایت پیخه چې کابو شل تنه پکې وژل شول او له څلوېښتو زیات پکې ټپیان شول د وسلوالو طالبانو کار ګڼي. د پیخه د شنبې په ورځ د سمنګانو ولایت په مرکز کې وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پیخې څېړنه روانه ده او معلومه شوې ده چې دا یوه ځن وژونکې حمله وه او وسلوالو طالبانو تنظیم کړې وه. تفصیل د خان محمد سیند په ریپورت کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سمنګان ولایت پیخه د وسلوالو طالبانو لخوا تر سره شوې ده. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې وسلوال طالبان ډیره هڅه کوي چې په لومړي سر کې د هواد مهم کسان که په دولتي ادارو کې کار کوي او که په ټولنیزو چارو بوخت وي په نخښه کوي. صدیقی وویل
تمام حملات تروریستی که صورت میگیره ایت برمی خورد گروپ طالبا و حامیانشان مثل گروپ
طول تروریستی بریدونه چی ترسره کیجی در طول طالبانو ده غوب لطدو لکه ده حقانی گروپ القایده او حقردلو تی چی ده هواد لپول آخو مرکزونه لری ورگردزی با ده پیشه که وصلوال طالبان لاس لری.
ده سمنګان ولایت د ایبک خار په یوه هوټل کې د شنبه په ورځ په یوه ځانوژون کې برید کې د ولسی جرګې د غړي احمد خان سمنګانی، د هغه ولایت د امنیت د عامر انجینیر محمد خان او د انصار د پولیسو د زون د مشر سید احمد سامی په ګډون پکې کابو شل تنه وبجل شول. ځینې راپورونه وایي چې د هیواد په شمال کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د ډلې د ایغور د جنگیالیو او د بدخشان ولایت په سرحدي سیمو کې د ناراضیانو د ځینو افرادو شتون خلک هم اندېښمن کړي دي. خو د کورنیو چارو وزارت ویاند په سیمه کې له دې وضعیت او دې اندېښنو سره موافق نه دی. بلخوا وسلوالو طالبانو په خپلو انټرنیټي پاڼو کې پر دوی د پیخې لګېدلي تورونه رد کړي دي. د سمنګانو ولایت پیخه د احمد خان سمنګانی د لور د واده په مراسمو کې چې د ایبکو خار په یوه هوټل کې ترسره کېدل رامنځته شوه.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
کله چې د کابل ښار او د افغانستان بیلابیلو سیمو ته لاړ شي نو په اسانۍ به وګوري چې خلک په بازار کې مخدر مواد په اسانۍ رانیولی شي او پولیس ډیر لږ په دې اړه باندې کنټرول کوي. کله وي خو افغانستان د نړۍ په سطحه ډیر د مخدرو موادو تولیدونکي هیواد بلل کیږي، نو له بله پلوه د نشه یي توکو د خرڅلاو له امله په دې هیواد کې په مخدرو موادو د روږدو کسانو شمیر هم ډیر زیات شوی دی. په نشه یي توکو معتاد کسان او عام خلک وایي چې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې هیروئین او نور مخدر مواد خرڅیږي او له همدې عمله د روږدو کسانو شمیر هم ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اندېښنه ښودلې ده چې د نشه یي توکو له خرڅلاو سره د معتادانو شمیر زیات شوی دی او نور هم د زیاتېدو په حال کې دی. د کابل امنیتي مسؤلان هم د ستونزو تاییدوي خو وایي چې د مخنیوي لپاره د دوی هڅې دوام لري، خو خلک وایي چې پولیس ډیر لږ دغه مسله کنټرولوي. له کابل د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق په دې اړه راپور برابر کړ.
د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د نشئی توکیو خرڅلاو هغه ستونزده چې خلک ورته ګوته نیسي او د معتادانو د شمیر د زیاتوالي یو عمده علت هم همدا بولي. په نشئی توکیو په ځانګړي توګه په هیروئینو روږدې کسان وایي چې د کابل ښار په ډیرو سیمو کې هیروئین خرڅیږي او دوی کولای شي په اسانۍ سره یې ترلاسه کړي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې عمده پلورونکي هیروئین پرچون خرڅونکو ته ورکوي او پرچون پلورونکي د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې پر روږدو کسانو خرڅوي.
شکرم فواد سه سال چهار سال میشه دیگه عملا هوشتر شده.
چی میکشی؟
یک دانه گیشی اکنیم ست میده این قیاق است که یک دفعه بیشینی میزنیشه هر عملی روزی 500-600 مصرف داره.
زمانم اختر محمد دیدیل منم تو نخلق یلتا سار مال چرا سدا اسم مخلوق کتار ناستی کتار داخی پنوبتی ورکی
کپسور پی ورکی یو پڑی
یو پڑی پی نیم سلو پی ورکی.
در کابل خار پا بیلابیلو برخو پا زنگری توگا پا میوند وارد سینما پامیر پل محمود خان، پل سوخته، شهدای صالحین، مرنجان غونډی او داسې نورو سیمو کې په نشي توکیو ډلې ډلې روږدي کسان چې ډیره برخه ځوانان او تنکی ځوانان جوړوي سره غونډوي. دوی چې د غلا کړو شیانو نه ډکې زړې بوجۍ او کڅوړی په اوګو اچولی وي تر ډیره په ډیرانونو د کابل سین په څنډو په ویجاړو کورونو او کندو کې سره راټولیږي. زاړه خیران او شلیدلي څادرونه او کمبل یې پر سر اچولی وي او د هیروینو په څښلو اخته وي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره په نشه یي توکیو د روږدو کسانو شمیر زیاتیږي او دوی هم ورڅخه ډیر په تنګ شوي دي.
پار سال تعداد نمیشه 10 نفر بود، امسال به در 200 نفر هم زیاد شده.
که جلو فروش گرفتنش خود دیگه زیاد شده میره.
خیلی چرا همی باید پودر فروش ها را چرا اینا را نمیگیرن؟
منم فیضان الحق دا که خبر از دا کم خلق در مواد خرسی اول آقا خلق گزگیر کی
دا چیر تا خرسی گنو؟
دا غالی مردان و دا غصای طول مرکز خیلی خبر داده چی دا طول بانسی اول آقا مواد خرسی اول آقا ختم کی بیاد آقا پودریان.
د عامی روغتیا وزارت پر نشه یي توکیو د روغدو کسانو د شمیر د زیاتوالي له عمله اندېښنه ښیي. د دې وزارت د مخدرو موادو د تقاضا د کموالي رئیس ډاکټر احمد فؤاد عثماني ازادي راډیو ته وویل چې د معتادو کسانو د درملنې لپاره هڅې چټکې کړې دي. د ډاکټر عثماني په خبره د نشه یي توکیو له خرڅلو سره د روغدو کسانو شمیر زیاتیږي او دا یوه جدي مسأله ده چې باید ورته رسیدګي وشي.
یقیناً این ارتباط با عرضه و تقاضا داره، در صورت که عرضه زیاد
یقیناً در موضوع عرضه و تقاضا سر اړیکه لري. په هغه صورت که چی عرضه زیاد است تقاضا هم زیاتیږي، یعنی متناسب ارتباط موجود دی. که چیر په شهر کې د نشه یي توکو د خرڅلاو مخه ونه نیول سي، ګمان کیږي چې د هرې ورځې په تیریدو سره د روږدو کسانو شمیر نور هم زیات سي. د هیروینو او تریاکو کارول ډیر خطرناک دي او کوم کسان چې دا دوه ډوله نشه یي توکي کاروي درملنه او ټولنې ته بیرته راګرځول دیر ستونزمن کار دی.
روسیه بسیار زیاد مغلق و بحرانی خواهد بود.
د کابل امنیتی چارواکی هم دا تاییدوي چې د دې ښار په ځینو سیمو کې نشه یي توکي پلورل کیږي، خو دوی څرګندوي چې په دې برخه کې اقدامات کړي او یو شمېر کسان یې نیولي هم دي. د کابل د امنیه قمندانۍ مرستیال جنرال داود امین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې هیروئین خرڅوي له ځانګړو مهارتونو څخه کار اخلي او حتی په ځینو مواردو کې له ماشومانو نه هم ګټه پورته کوي.
پولیس یو مشکل سره مخامخ دي چې قرتلون کې چې دي دغه په ډېر مهارت سره چې واړه واړه ماشومان نه استفاده کوي، دوی خپله په صحنه کې نشته دي، مثال په کورو کې مواد نشته دي. د پولیس لاس دوی ته لنډ دی، تلاش زیاته نور هم زیاته وو، د خلکو همکارۍ ته ډېر شدید ضرورت لرو.
جنرال امین هغه ادعاوی په ټینګار رد کړي چې ګوندې ځینې امنیتي حوزې هم په یو ډول سره د نشه یي توکیو له پلورونکو سره لاس لري. د عامی روغتیا وزارت وایي چې د 2009 میلادي کال د سروې له مخې په افغانستان کې څه باندې 9 لک تنه په مخدرو موادو معتاد دي چې 3 لک یې هیروئین کاروي، خو ځینې راپورونه په دې هیواد کې په نشه یي توکیو د روږدو کسانو شمیر له 1 میلیون څخه هم زیات بولي او وایي چې دا شمیره د زیاتېدو په حال کې ده.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ ډیر خلک د افغانستان د ډیرو نورو سیمو د خلکو په شان د سخاک پاکي وبنه لري. د روانې خبرونې په دوهمې نیمایي کې بعد کونړیانو غوونه واوري چې دوی د پاک اوبو په تمدي او ل چارواکو غواړي چې ورته د امکانات برابر کړي. د ډاکټر سرګندونی به هم وایي چې د ناپاک اوبو څښاک د بیلابیلو ناروغیو سبب کیږي. خوست له خوست راپور لرو. د خوست خلک پر مرکزي دولت جدي نیوکه کوي چې د خوست او پکتیا ترمنځ پراته سرک د پاتې شل فیصد خامې برخې د جوړېدو لورته هیڅ پاملرنه نه کوي. دوی وایي د سړک خرابوالی زیات ستونزې ورته پیدا کړې دي. امیر بهيري په اړه ریپورت لري.
د خوست ځایي اوسیدونکو مسافرین او موټر چلوونکو له مرکزی حکومت په تیر بیا د فوایدامې وزارت له نوي ټاکل شوی وزیر څخه د خوست او ګردیز سرمن د پاتې شل سلنه خمالارې د کریډ او قیره چولو غوښتنه کوي. د خوست او ګردیز سرمن غزیدلې سړک 110 کیلومتره اوږدوالی لري چې 80 سلنه برخه یې څوکا لوړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې USAID په مالي لګښت سره د سړک جوړونې د وی هندي کمپنۍ لخوا په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې. خو له سټو کڼډو څخه بیا د خوست د د تر ولسوالۍ پورې د څه د پاسه 10 کیلومتره سړک چې د زدرانو له غرنۍ درو څخه تیریږي دا د درې کاله تیریږي چې د ناڅرګندو لاملونو له مخې د پخوا په څیر کنډوکه پر پاتې دی چې له امله مسافرین او موټر چلوونکي د تګ راتګ پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د خوست خلک د حکومت پر سکتوري وزارتونو دا نیوکه کوي چې د ولایتونو په کچه ناانډوله پالیسي پر مخ وړي. د دوی په وینا د کابینې زیاتره وزیران یوازې د هغو ولایتونو د آبادۍ او رغونې لپاره محلي چارواکو ته زیاتې پیسې په واک کې ورکوي چې یا یې زوکړه پکې کړې وي او یا هم د ژمي او اوړي په موسمونو کې د میلو او ساتیرو لپاره هلته درومي. خو د خوست په څیر سرحدي ولایتونه له پامه غورځولي دي. د خوست ځایي اوسیدونکو خبرداری ورکوي که د فوایدامې وزارت مشرتابه د ژمي تر رسیدو د مخه د سړک د پاتې خمه برخې د اساسي جوړونې غم ونه خوري نو خوستیان به اړ شي چې په سوله ییزو مظاهرو لاس پورې کړي.
فرید الله نویګم، دا باید چې تر ژمي پورې جوړه شي. زموږ موټر عوارضې کوي، موږ سوارلۍ نشو وړلی. سټو کنډو کې د دې خواته لارې کې موږ هر وخت بند پاتې یو. ماشومان وي را سره، زنانه یې د حکومت
برخې د اساسي جوړونې لور ته په نه پاملرنه تورنوي. دوی وایي که د دواړو ولایتونو والیانو په خپلو کې همغږي درلودی او یا یې په خپله پلازمینې کابل ته د همدې سړک د لارې تګ راتګ کولی، نو اوس به د لارې دا پاته برخه لا د مخه په اساسي ډول جوړه شوی وای. د مدني ټولنې غړی او د خوست پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي مشر محمد الله مندوزی وای خلک باید له خپلو والیانو دا وپوښتي چې ولې تر اوسه د دې مهمې لارې د پاتې برخې د جوړېدو لپاره عملي ګامونه نه دي پورته کړي.
خوست د خلکو یوازنۍ هیله او ارزو ده چې دغه سړک باید زر تر زره ورته پوښ شي، خو متاسفانه د پکتیا او د خوست ادارې یا د رهبرۍ په مجموع کې د غفلت او بې پروايۍ له امله تر اوسه دا در همدغسې خامه پاتې شوې ده او کار باندې نه کیږي. دا چې هر څوک په مخ کې خند وکړ شوی دی، وای دی دغه دوه ولایتو رهبری د هغه د خندونه لري کی او خلکو ته لاره ورکي او مشروعیت او مسؤلیت چې دلاره زات زره ترمیم کی.
موږ هڅه وکړه ترڅو په دې حق لا د خوست او پکتیا ولایتونو د والیانو نظرونه هم تر لاسه کړو، خو دا غو په اصطلاح د زیاتو بختیا او لکبل په دې هڅو کې بریالي نشو. خو د دې ولایت فوایدامې ادارې رئیس انجینر مامور شاه وویل د دې معلوماتو لمخې د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي ادارې یا USAID د سړک جوړونې لوی بل کمپنۍ سره قرارداد کړی او تمه ده چې د کمکی اختر وروسته به د لارې د پاتې برخې د اساسي جوړونې چارې پیل شي.
رښتیا هم چې د خلکو دا غوښتنې او د مشکلات د سړک کې بیخي د حد نه بیخي زیات دي او هغه موټرونه چې په دې سړک نه رفتمد لري رښتیا هم د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. سم پلان دې د پرې جوړ شو، باید په خپل وخت کې د سړک ختم شوی و. خو اوس USAID بل کمپنۍ ته چې IRD نومیږي هغه ته یې ورکړی ده. ډېره مهمه خبره د کاټنګ یا د کندن کری و چې په دې سړک کې کاټنګ یا کندن کری بیخي فعلا د پاره خلاص شوی دی. خو زه امید لرم چې رژین وروسته د یو نیمه میاشتې دی پر کېږي. موږ ترې وعده کړی دی چې موږ په دې اساسي کور شروع کوو.
د خوست او ګردیز ترمن پر غزیدلې لار هر ورځ په سلګونه لوی او واړه موټر تګ راتګ کوي. که څه هم چې د پولیسو او ملي اردو ځواکونو د دې لارې بشپړ امنیت ساتلی او د غلو او لاره وهونکو ډلو د فعالیتونو مخه نیول شوې، خو خلک وایي که بهرنۍ مرستندوی او ټولنې دننه او سبا په پلمه د دې لارې له جوړېدو څخه ډډه کوي، نو پخپله د خوست او پکتیا ولایتونو والیان هم کولی شي چې د خپلو ګمرکي عوایدو څخه د دې لارې د پاتې برخې د جوړېدو چاره وکړي.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په کندهار کې د پوسټ باکس شمیره 22. ازادي رادیو
د روانې خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ځوان فکر اونیز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ځوانان د خزو د حقونو په اړه باندې خبرې کوي. خو په همدې ارتباط له هلمند یو راپور لرو. په هلمند کې خزو ته د اسلام او نړیوالو قوانینو له مخې د هغوی د حقونو د پوهاوي درې ورځنی ورکشاپ پای ته ورسیده. د هلمند خزو د چارو رئیس وایي د روان کال د پیل راهیسې تر دې دمه د خزو په وړاندې 50 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي. علت یې د خپل د خزو د حقونو په اړه د خزو نه پوهېدل خودل شوې.
د هلمند شوډو چارو ریاست غواړي شوډ په خپل حقوقو پوي کړي او یا د غوی په وړاندې یا خپل د شوډو د لاس جوړیدونکو تاو تریخواله راکم کړي. د هلمند شوډو چارو ریاست جملنی عزی د مقام ته رسیدو وروسته د دوهم ورکشاپ نیسي او شوډو ته د غوی حقوق په اسلام او نړیوالو حقوقو کې شي. نیازی وای په افغانستان کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون لوري په دغه درې ورځنی ورکشاپ کې شوډو ته د غوی حقوق ورزده کوي.
څلمیش خوند په شکل کې ګډون کړی او اوبدا د شوزو حقوق د اسلام او ملي او بین المللي قانون د نظر څخه دوی ته ورکشاپ ورکړ سو چې ډېر موثر دي او په دې خاطر چې موږ ډېر اکثره خوندې خپل د اسلامي او اساسي حقوقو څخه به خبر دي نو ځکه دا ورکشاپونه که دوامدار سي د شوزو لپاره ډېر موثر دي.
جمیل نیازی وړي د شوزو د حقوقو د دفاع کمیټه او په دې برخه کې مرسته کوونکې ټولې ادارې د شوزو د پوهاوي لپاره کورسونه جوړ کړی او په هلمند کې هم د شوزو سره مرسته وکړي چې په خپل حق اسلامي حقوقو پوه شي. نیازی وایي د شوزو د تاوتریخوالي ډېر پیښې خپل شج رامنځته کوي ځکه دوی نه پوهیږي چې څومره اجازه لري تر عادي خبرو وروسته کور پرېږدي او تښتي. دا وای د هلمند شوز ریاست دروان مریض کال د پیل نتر اوسه د شوز په وړاندې 50 تاو تاریخوالی پیښه ثبت کړی دي.
تقریبا تر 50 پورې رسیدلې دي دا پیښه او زبیا هم وایم چې دغه خواندې اکثر خواندې په خپل اسلامي حقوق باندې به خبره دي ځکه دوی دغه د شوز حقوق غلط تعبیرې ما اکثر پیښه لیدلې دي چې دوی په یو مازی دغه باندې بانه باندې دوی کورونه پریشي راوتلې اکثر خواندې ډېر د خوشنط سره مخامخ سوي راوتلې بعض خواندې بیا دوی خپل حقوق باندې به خبره دي په یو مازی بانه باندې راوتلې. خو بیا هم دا ورکشاپونه لکه چې نن چې تاسو ولیدې چې د دې اختتامیه وه چې دا دوامدار سي امکان لري زموږ خواندې به د دې خپل د حقوق څخه د اسلام د نظره دوی به خبر سي.
په دې ورکشاپ کې ناست شې دوی اوس پوسوي دي چې نه یوازې شې حقوق لري بلکې په کور کې پلار ورور او خاوند هم حقوق لري. د ورکشاپ یو غټون کوون کې وای وړاندې تر دې په ځانګړي ډول د ځان او کورنۍ په حقوقو نه پوهیدل خو اوس یې زده کړل چې د خاوند او کورنۍ سره څه ډول رویه وکړي.
ما په دې ورکشاپ کې پوره غټون وکړ او زموږ د شوزو لپاره پوره फायदा وکړ او زموږ لپاره ډېر شو ځکه چې زموږ د شوزو د اسلامي په اړه کې اسلامي لنګا څخه ډېر ارزونه وکړ او موږ د خپل حقوق څخه خبر شو خپل د حق څخه خبر شو او موږ دیواز دا نه چې شوزي باید خپل حق واخلي خپل د نړۍ په اړه کې د نړۍ نو د حقوق څخه خبر شو چې نه هم په مشه حق لري.
د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښه د ورځې نه بلې ته ډېرې په پروان بغلان او میدان وردګو ولایتونو کې د شوزو د وژنې بیلابیل پیښې دی وی کړی په شکل یو په بل پسې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي شودنه کوي. د هلمند شوزو ریسوي کچیر د شوزو د حقوقو په اړه د شوزو ذهنونه پرانستل سي غوی زده کړو وکړي او په عین وخت کې نارینه د خپل میرمنو او لونو په حقوقو پوي سي کېدای سي د شوزو په وړاندې روان او چټک تاوتریخوالي مخه ډب سي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
احمد الله لیکي د افغانستان پولیس د جرمونو د مخنیوي لپاره سم پاملرنه نه کوي که حالات داسې روان وي نو جنایتونه به تر دې هم زیات شي. احمد نقیب عابد لیکي د کابل په هنتون د محصلینو د لیلی د ستونزې د حل خبره هسي نمایشي و هیڅوک په افغانستان کې د محصلینو غم نه کوي. د کونړ په مرکز اسدآباد کې خلک د څښاک د پاکو اوبو له نشټوالي شکایت کوي او وایي چې پاکې اوبه نه لري. روغتیایي کارکوونکي هم وایي چې که دې مسلې ته پاملرنه ونشي نو ښایي ډېر زیات کسان به په ځانګړې توګه ماشومان په بېلابېلو ناروغیو باندې اخته شي. همداشان د ځوان فکر اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ځوانان د ښځو د حقونو په اړه باندې خبرې کوي او د دینی عالمانو د رول په اړه باندې خبرې کوي او دوی وایي چې په کار دي چې دینی عالمان د اسلام له نظره د ښځو د حقونو په اړه باندې په جماعتونو کې او همداشان خلکو ته خبرې وکړي او په دې توګه باندې د خلکو ذهنونه روښانه کړي. د مخه تر دې چې د ځوان فکر اونیس پروګرام واوري، راځي اول به د کونړ د خلکو ستونزو ته غوږ شو چې د څښاک پاکي اوبه نه لري.
دا د هغونجونو او هلکانو چغې او وازونه دي چې د ماخام للمانځه وروسته یا له ویلو او یا هم له څاګانو اوبه وړي. د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکي ګیله کوي چې په تیرو لسو کالو کې چې د بهرنیو هیوادونو د مرستو او ډالرو بارانو ورته د څښلو پاکو اوبو د رسولو سیستم برابر نه شو. دوی د پخوا په څیر د سیند او ویلو چټلې اوبه د څښلو لپاره کاروي چې لامل خلق د غنو ناروغیو سره لا سوګری واندی.
زمانوم زیو رحمان د یو تند کونړ ولایت د مرکز وسیدونکو ما څخلو ورځ کنه دي چې پوزیت شوی دی، آبادی نه زیتی شوی دی. خلک اړ دي چې دا چې دغه مرکز کورونه په نقشه نه دي، نو ارڅوک اړ دي چې کوری جوړ کړی وي دغه بده ولې ته راوکاږي. نو دا یو ډیر لوی ستونزه ده که کویان هم په 45 مترو کې اوبر اوزي به وسه کس نشي کولای چې کویا وکاږي، ځکه 15 شپږ لکه کالدار مصرف پی راځي.
دغه یو دم کلی ولې په نام چې ډیره پخوانی ولا د سابقه ولا مخکې خوا، ځکه مخکې لکه پاک او انسان اندازه د سکول د اوبو هم استفاده به کېده. اوس نه کېږي، ځکه چې اوس ډیره خلکو تشنابونو به راستلی دغه ولې ته اس استفاده دي دوبونو کېږي. څو وخت مخکې د شروالۍ د خوانم یو دوه ټینکر راتلی، هغه هم چې د جنازی جماعت د خپل نشه براتیر شي نو نه بر رسیدلی، ځکه او په لار خلکو تعالی کولی دومره محل په جوړو خلکو په ګوتې چولی، زنانو په ګوتې چولی، سړو په چولی وبنوي او دغه کوراتلی یو څور زیاده کارو شو هغه پروګرام سره تور.
دوی وای د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست او د خاروالۍ لخوا څو ځله خاریانو ته د څخلو پاکو بو د رسولو او تهیه کولو په نوم په لکونو ډالر راو وستل شول. په پایپونو کې اوبه خوش شوي، افتتاګانی وشوي، خلک څو ورځو لپاره د پاکو اوبو څخه برخمن شول، وړو او غټو خوخي وخوده او د فکر وکړ چې ګنې د تل لپاره د پاکو اوبو څختنان شول. خو د دوی په وینا چې دغه خوخي یوې میاشتې ته هم اونه رسیده او د اوبو پایپونه به وچ شول.
تر وخت د شاروالۍ د ریاست د خوانه پیپونه غزول شوي او په دغه دم کلی په کلی کې پیپونه هماغه شانې غزیدلی دي او اوبه پکې تر اوسه پورې نشته دی. ډېر زر ولیدل چې افتتاح وشله وخت په وخت باندې په دغه کې تر اوسه پورې اوبه نه دي راغلي. او بله ستونزه دا ده چې خلک د ولې نه اوبه وړي او دغه ولې ته خلکو د کورونو تشنابونو پیپونه راستانه کړي دي.
څو وخت مخکې کله چې ولی سي مخترم د دغه پیرټي د خوانې یو ټیم کوي دی پاس دم کلی بالیانو پاس غره کې جوړه شوی و په ډېر شاندار مراسمې پټې کټ شول او مولوی سیف شاهزاده د پارلمان وکیلانو تقریبا امریکایانو ډېر خلکو پکې برخه واغستله. تقریبا یو جمعه یو نیمه جمعه دوام وکړ. دغې نه وروسته به هیڅ اوس کو تاسو وګورئ پیپونه هم خلکو ایستلي دي، دا په دې خاطر چې اوبه پکې نشته دی.
جیناکۍ او ښځې هم وایي چې لری ځایونو ته اوبه پسې ځي او بیا په ډېره مشکله کورونو ته اوبه را رسوي.
زمانم هیله ده ځکه چې هر رقم ګندګیری چې دغه اوبه ته ورغورځول کیږي دولت نم دا غوښتنه ده چې هغه کورونه چې اوبه نه لري پمپونه هغوی دپاره پمبې جوړ کړي او کویان د هغوی دپاره جوړ کړي چې تر څو چې د هغه د صاف اوبو څخه استفاده وکړي. او زیاتره خلک دي چې د ویالو د اوبو نه هم استفاده کوي، ځکه چې هغه ټول مکروبونه دي. دار ځای مکروب چې هغه ویالې ته راځي هغه اسهالي بیماری نه پیدا کیږي زیاتره خلکو ته.
زمانم ارزو ده د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکو په سلو کورونو
کلونو کې زما په نظر اته یا لس کورونه چې دي د پاک اوبو خاوندان دي، او باقي نور کورونه چې دي هغه د ویالې د اوبو همدارنګه د سیند د اوبو یا د لښتې د اوبو نه استفاده کوي. دغه اوبه چې دي د مرضونو یا د میکروبونو منبع دي، ځکه دغه اوبه چې دي نه دي تصفیه شوي، ناپاکې اوبه دي، او دغه اوبو نه چې دی زموږ کورونه یا زموږ کورنۍ نه چې دي د هغې څخه استفاده کوي.
زما نوم فرشته دی، د کونړ ولایت اوسیدونکي. فصلو کې د لسو کورنیو پاکې اوبه شته، خو د زیاتره کورنیو پاکې اوبه شتون نه لري.
د اسدآباد روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاق ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمۍ له پیل کې دوه څخه را پدې خوې روغتون ته د نس ناستې او د هاضمي سیستم ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د سحاق په وینا چې د نس ناستې ناروغۍ د زیاتوالي یوازینی لامل د څښلو اوبو ککړتیا ده.
د چټلو اوبو نه یا د منتنو اوبو نه قسمه قسم ناروغۍ پیدا کیږي، مثلا اسهالات پیدا کیږي، مورقې پیدا کیږي، او همداسې نور مرضونه دي چې هغه د دغه اوبو د ناپاکو اوبو د څښلو نه پیدا کیږي. دغه ورځو کې د اسهالاتو ناروغانو د کمګراب چې د ورځ پر ورځ په لوړېدو ده، او غټ علت یې هم همدا ده چې خلک د دغه د سیند اوبو نه استفاده کوي، او د سیند اوبه د قسمه قسم کانالایزیشنونو نه او د کورونو نه د ناپاکه او چټلې اوبه سیند ته وتلې دي. که یو ناروغ هم پیدا شي نو د ډېرو ناروغانو باعث کېدلی شي.
په کونړ کې د چاپیریال ساتنې رئیس نجیب الله کونړی وایي دوی خلکو ته ویلي چې د کورونو او تشنابونو اوبه باید ویلو او سیندونو ته خوشی نکړي، دا ځکه چې د غوبه خلک د څخلو لپاره کاروي او د خلکو د ناروغۍ سبب کیږي.
کله چې موږ ته دا وښودل شي او تثبیت شي، بیا د یو کمیسیون د لارې چې امنیه قومندانۍ فراز کې واقع ده، او دا د وزیرانو د 15 او 9 غړې مصوبې پر وړاندې کې دغه کمیسیون په عند الموقع همدغه سیستم.
د کونړ د کلیو بیا رغونی او پراختیا رئیس انجینر امین الدین بیدار وایي دوی د ملي پیوستون د پروګرام له لارې د کونړ په مرکز اسدآباد کې په لسګونو ژورې څاګانې وستلې چې خلک یې له اوبو څخه اوس ګټه اخلي.
شاروالي هغه شبکې چې جوړې کړې پیبونه هغه د شاروالي پروګرام ده، د کلو د بیا رغونې پراختیا پروګرام نه دی. کوم پروګرام چې موږ پورې اړه لري، موږ سکولو څاګانې وستلې، اوس هر ساج تاسې ګورې اوبه لري، تازه څاګانې دي، باغ ټول اوبو وچې نه دي. صحیح ده، زه دا درسره منم چې بعضې څاګانې چې هغه واټر ټیبل یا د اوبو سره ښکته تللې ده، هغه به یو یا دوه یا درې څاګانې داسې وي چې وچې شوي، خو عامه سطح داسې نه ده. اوس موږ په خپله په مرکز اسدآباد کې چې کوم کویان تقریبا 15 کویان وستلې دي، نسبي په برنامه کې البته هغه ټول اوبه ورکوي.
د اسدآباد ښاروال انجینر عبدالغنی عباسی ازادي راډیو ته وویل چې دوی څو ځله د پاکو اوبو سیستم جوړ کړ، خو د کورونو خاوندان ورته د اوبو پیسې نه ورکوي، او چې ښاروالۍ ته خلک روپۍ ورنکړي نو دوی دومره بودیجه نه لري چې د جنریټر لپاره پرتیل واخلی او د هغه په وسیله لڅا څخه تر ذخیره اوبه ورسوي.
د دمګلی په ساحه کې د اسدآباد د خاروالۍ او د پیرټي په همکاري باندې موږ دلته یو ژوره سا او د 2000 لیتر په ظرفیت باندې ټپسونه جوړ کړ، دیو ته تیلم تهیه کړ، خو په ډیر تعصب سره چې د خلکو په همکاري کار نه کړ. او جنریټر فالج دی هغه ساحه کې چې څومره د اوبو امکانات هغه پیپونه خلکو تخریب کړي دي، نو دې کې موږ هیڅ نو مسؤلیت نه لرو. موږ ورته کار شرایط واټر پم جنریټر ذخیره نلدوانی مکمله کړی دا 2 میاشتې مونږ تیل نور کړی چې دوی اوس کار نه کینو، دوی په خپل مسولیت.
د کونړ په ولسوالۍ او اولری پرتو سیمو کې هم خلک د یاد ستونزې سره مخامخ دي، خو ځنو خلکو په خپل مصرف ساګانی وستلې او یو شمیر ته د ملي پیوستون د پروګرام لخوا د څخلو پاکو اوبو غم خوړل شوی دی، خو په زیاتو سیمو کې لا اوس هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو او ګرانو مینوالو، د روح الله انوری سلامونه او نیکی هیلې ومني. الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې زموږ په هیواد کې د تیر په څیر اوس هم هر ورځ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، وژنو، تختونو، په بدو او بدل کې د نجونو ورکول په یو شمیر سیمو کې نجونی او خزی د څارویو په څیر په یو بل پلورل، عمر خوړلو کسانو ته د کم عمر نجونو ودول، خزو ته د میراث نه ورکول، په کورونو کې د هلکانو په زیږیدلو خوښي او د نجونو په پیدا کېدو ماتم جوړېدل، او کله کله داسې هم کېږي چې کومه ښځه په پرله پسې توګه دوه یا درې لورګانې وزیږوي، وژل کېږي، له کوره شړل کېږي او نور ډېر ظلمونه ورسره کېږي. دا ټول هغه دودونه دي چې د هېواد په یو شمېر ولایتونو او سیمو کې رواج لري. نن موږ د ځوان فکر په پروګرام کې په همدې موضوعګانو خبرې کوو. په نننی پروګرام کې سره درې خویندې، هر یوه وړانګه، ارزو او تمنا میلمنې دي. درې واړو ته ستړي مشي او هرکلی وایو او مننه ترې کوو چې په دې سختو شرایطو کې موږ سره په دې ګردی میز کې ګډون وکړ. لومړۍ پوښتنه له وړاندې کوو چې په کونړ کې نجونې او ښځې کوم ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
مخکې خو مشکلات زیات وو، اوس د هغې نه هم زیاتېږي. چې زمونږ یوه خور وه چې په یولسم ټولګي کې وه، او هغې هم د یو چا لخوا نه مړه شوله، په هغې باندې ډېر شاګردان خفه دي. که اوس موږ خپل هم په دې باندې ډېر خفه یستو چې ولې د یولسم ټولګي شاګرد ده، دا بس هغه غواړي چې د افغانستان آینده بچه د افغانستان ته یو څه وروزي او څه ورته زده کړي ماشومانو ته، او هغه د دې د لارې نه یو چا د لاسه ووژل شوله، پرې نه وستل شوه چې خپل تعلیم ترسره کړي. دلته دغه عمده مشکل دی د ټولو ښځو چې
ارزو. پوښتنه دا ده چې نجونې آیا په آزاد شکل باندې په ټول کونړ کې مکتبونو ته تللی شي؟
په مرکز کې یوازې کولی شي چې په آزاد ډول خپل زده کړې سرته ورسوي، او ورونه چې دي هغه هم کولی شي په آزاد ډول خپل ورونه ته ورسوي. په ولسوالیو کې چې دی د ورونه او خویندو دواړو لپاره مشکل دی. کوم امنیت چې دی هلته د هېواد مخالف ورونو لخوا نه پرېښودل کېږي تر څو د افغانستان دغه بې سواده بچي وروزل شي، نو نه پرېږدي چې دغه امنیت هلته تامین شي تر څو ورونه او خویندې دواړه وکولی شي خپل تعلیم وکړي. نو پوښتنې جواب باید په لنډ ډول ووایم چې یوازې په مرکز کې خویندې ورونه کولی شي په سمه طریقه زده کړې وکړي او خپل کارونو ته لاړ شي، په مرکز کې یوازې کولی شي، او په ولسوالیو کې چې دی مشکل لري.
تمنا پوښتنه ستانه دا ده چې آیا نجونې او ښځې په کونړ کې څومره ستونزې لري؟ لکه څنګه چې د وړانګې نه پوښتنه وکړه، همدارنګه ستانه پوښتنه ده چې څومره مشکلات لري ستا په نظر باندې؟
زیاتره دلته نجونې دي چې نه شي کولی چې ښوونځي ته لاړ شي، د کورنۍ د خوا هغوی ته اجازت نه ورکول کېږي. د دې د وجې نه دی چې دغه هغوی ته وایي چې ښځې ته چا ویل چې تاسو تعلیم وکړئ، ولې نه چې قرآن شریف کې راغلي دي چې په ښځه او نر باندې دواړو باندې تعلیم کول فرض.
وړانګې، نن سبا په کونړ کې ښځې او نجونې د څومره تاوتریخوالي سره مخامخ دي؟
کونړ کې ډېر تاوتریخوالی روان دی. د هغې خویندو د کم تعلیمین شوري د هغې په باره کې ته دونه ویمه چې د کورنۍ لخوا نه همداراز د مخالفینو لخوا نه تهدیدېږي او ورته ویل کېږي چې تاسو به مکتبونو ته نه ځئ او مکتب منع دی، او خو د اسلام له نظره مکتب شته دی. طلب العلم فریضۃن علی کل مسلمۃن مسلمات، علم طلب په هر مسلمان نارینه او ښځې باندې فرض دی. دا نه چې یوازې نارینه باندې فرض شي او ښځه پرېږدي، نو د مخالفینو ورونو او د نورو د ډډې نه تهدیدېږي او هغه نشي کولی چې تعلیم وکړي. او ښځو تاوتریخوالی ډېر دا دی چې زمونږ په کونړ کې دا تېره میاشت تاسو ته پته ده چې یوه خور د خپلې کورنۍ لخوا مړه شوه، هغه هم یوه د ښځو تاوتریخوالی دی چې هغه پکې جملې نه حسابېږي.
ستا په نظر باندې کورنیو کې خپله د خواښې انګوره همدارنګه د نورو غړو د کورنیو لخوا نه ښځې څومره مشکلاتو سره مخامخ دي؟
ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. زما په نظر باندې دا غونډه ناپوهي ده. که چېرته یو څوک د اسلام د نظره خبر وي چې ښځه څومره حق لري په یوه ټولنه کې، او ښځه د یوې ټولنې یو ملا تیری دی. که چېرته ښځه نه وي نو نارینه به چېرته وي؟ خو په دغه پاره کې باندې زه درته دونه وایمه چې د ښځو لکه اوس پردی لور راولي په کور ته یې راولي، بیس جنګونه کوي او هغه مړه کوي او وژني. دا د اسلام د نظره نامشروع دی او دا داسې عمل دی چې اسلام منع کړی دی. پخوا په اسلام مخ کې خود بجل کېدلې، خو کله چې د اسلام دین خپور شو نو د ښځو دفاع وشول او ښځې به نه وجل کېدلې. نو ولې به ښځه مظلوم یو ملت دی چې هغه وجل کېږي؟ یو بشر دی، هغې ته الله تعالی د بشر حق ورکړی دی او هغه په یوه کورنۍ کې ورته تاوتریخوالی دغه کېږي او هغه وجل کېږي د یوې کورنۍ لپاره.
من ارزو پوښتنه ستانه دا ده چې اوس هم په کونړ کې په بدو کې په بدل کې نجونې ورکول کېږي که نه ورکول کېږي؟
په کونړ په بدل کې ورکول کېږي. څه هم دغه ستونزه چې دا ښکته شوې یا کمه شوې ده، خو بیا هم هغه ناپوه ورونه یا خویندې چې دي دغه عمل سرته رسوي، یعنی خپلې خویندې په بدل کې ورکوي یا لورګانې په بدل کې ورکوي. ګناه یې ورور کړی وي، ګناه یې ترک کړی وي، په بدل کې وله خور ریره ورکول کېږي. باید دغه عمل نه په کلکه خودداري وشي. دغه عمل چې دی د اسلام له نظره نامشروع دی، ناروا عمل دی.
مننه. تمنا خوري مسله دا ده چې کله چې وجینې په بدو کې ورکول شي یا په بدل کې ورکول شي، د خاوند په کورنۍ کې څه حالات دي، څومره ستونزې لري؟
کومه جینې چې په بدو کې ورکول شي، د هغې به هغه کورنۍ کې ډېر مشکلات هغه وخت حل کېږي، ټکول کېږي، ځینې یې بدل ورسره وکړي. هغه بیا چې یوه خوشحاله د هغې په بدل کې، بله چې کومه یې هغه خفه وي، نو بیا هغه چې په دا خوشحاله مین د دین هغې په وجه باندې بیا دا بله م حل کېږي او ټکول کېږي.
وړانګې، ستا په نظر باندې کله چې نجونې د دولسم سن فارغې شي، آیا پوهنتون ته تللی شي که نه شي تللی؟ څه لاملونه؟
هغه خویندې چې د دولسم څخه فارغه شي، نو هغې داسې کورنۍ شته چې هغې ته اجازه نه ورکوي چې پوهنتون ته لاړ شي. ولې اوس خو په کونړ کې یو پوهنتون شتون لري، زموږ دا د افتخار ځای دی، خو هغه خویندې والدینو ته اجازه نه ورکوي چې لاړ شي او پوهنتون ووایي. نو زموږ د هغې نه همدا هیله ده چې پوهنتون ته پرېږدي او پوهنتون ووایي. بعضې داسې ویل کېږي چې بس دولسم نه پاره شي، اسناد دي واغسته په کور کې نه شي شي کې چې ته ځې تعلیم ته ځې او داسې لوړ تحصیلات کې. نو د دې نه دا معلومه شوه چې نه پرېږدي پوهنتونونو ته، او یا وایي چې درمعلمین وي. او درمعلمین ولې هره ښځه حق لري چې په ټولنه کې یو څه لوړ احساس کړي؟ خو زما په نظر باندې دغه خلک چې کوم دي، دا د خپله د ناپوهۍ لامل دی چې باید خپلو لورګانو او خپلو هغه ته دا اجازه ورکړي چې پوهنتون ته لاړ شي تر څو خپل تحصیلات حاصل کړي.
ارزو، ستا په نظر باندې د دغه مشکلاتو د منځ وړلو لپاره کومې لارې چارې دي چې باید نجونې او ښځې خپله ترسره کړي او دغه مشکلات له منځه لاړ شي؟
د نجونو او خویندو دغه ستونزې د حل لپاره زما په نظر عامه پوهاوی دی، د خویندو له طرفه، هغه ټولنه چې د خویندو نمایندګي کوي د هغې له خوا نه عامه پوهاوی دی. همدارنګه ورکشاپونه دي، او د دغه ورکشاپونو لړۍ چې ده ولسوالیو ته غځول دي، او د خویندو د حقونو د هغوی کورنۍ همدارنګه د هغوی سیمې مشران یا لویان او نور کلیوال خلک خبرېږي یا خبر کېږي. نو زما په نظر همدغه څو علتونه دي چې د دغه ستونزو د حل لامل کېدای شي.
تمنا، دا راته ته ووایه چې کومې لارې چارې باید خلک، چارواکي او خپله نجونې او ښځې په کار واچوي تر څو دغه د نجونو او د ښځو مشکلات حل شي؟
هغه لاس دا دي که نه، کومې ښځې چې مشکلات لري، یعنی چې هغه چارواکو ته ورسي، هغه خپله کولی شي. یعنی یو لارې دا شو د ښځو چار ریاست دی چې هغې ته ورشي، خپل مشکلات، ښځې چې کوم مشکلات لري هغوی ته ووایي، د هغې لارې کولی شي چې دغه خپل مشکلات دی چې څه مشکلات لري ښځو چار ریاست کې، هغه رئیس دي، مامورین دي، هغوی ته وړاندې کړي. بیا د هغې لارې کولی شي چې هغوی څه قضاوت په دې باندې وکړي، دوی ته خپل حق ورکول شي. هغې
خپل نجونې څه کولی شي چې د دغې ناوړه دودونو په خلاف راپاڅېږي، مبارزه پیل کړي؟ تر اوسه پورې تاسو خپله د یوې پیغلې په حیث باندې څه کړي دي د دغې دودونو د منځه وړلو لپاره؟
دغه دودونو منځه وړلو لپاره اوس موږ هېڅ هم نه دي کړي، او چې څه هم کوو هغه نه منل کېږي زموږ له طرفه، موږ څومره هڅې
کوو. وړانګې، ستا په نظر باندې خپله نجونې او ښځې څه کولی شي چې دغه ناوړه دودونه د منځه لاړ شي؟ او تاسو خپله د یوې نجلۍ په حیث باندې تر اوسه کوم قدمونه پورته کړي دي دغه ناروا دودونو رواجونو، لکه په بدو کې د نجونو ورکول، د بدل مسله شوه، همدارنګه تعلیم ته نه پرېښودلو مسلې شوې، د دې د منځه وړلو لپاره تاسو خپله څه کړي؟
د دې لپاره خو سه پورې څه نه دي شوي، ځکه چې کونړ کې کوار څوک یوه نجلۍ پاڅېږي، یوه مبارزه وکړي د هغې په باره کې، نو هغه وایي چې دا یوه پښتني ټولنه ده، افغاني ټولنه ده، دا زموږ په دې کونړ کې رواج نه لري چې یوه نجلۍ پاڅېږي او مبارزه دې وکړي، خپل حق نه دي دفاع وکړي. خو کو حق نه دی پام کی او واز نه سیتو کی هغه نه منل کی هغه حق د خپل لاندې کی زکه چې تاسو ته پته د اداري په ساتنه ډیر دی او نو رشوتونه ډیر دی نو ته هیڅ خبر ته وګ نه نیول کی او نو هغه خبرې چې کوم انجلی کوم خبره و کی هغه و دا و نه منل کی زکه چې موږ زکه نه منو چې دا و یو ټولنه دا راوځي او د خپل مشکلات خپل حق نه دی پاولی و کی خو به چې موږ دا خو اندونه هله کا ورزوت لرو چې د خپل حق نه دی پاو کې دا مبارزه و کی چې راپاتې کې مبارزه و کی د خپل حق مو غوښنه و کی ترڅو پر موږ د غفلت په خو بودی و دا خلک بس موږ حقونه د خپل لاندې کوي
ستاسو په نظر باندې کچیر ته هر یو جلی او هر یو خزه په خپل کور کې راپاتېږي او د خپل حق غوښتنه وکړي دغه ناروا دودونو ته د پېټکی خودل د پاره کار وکړي آیا دغه مبارزه به کامیاب نه شي یوازې په هر تراوتل نه بلکې په کور کې باید دوی مبارزه وکړي
ولی نه کامیابیږي دغه مبارزه چې په کور او په ټولنه کې وشي دا درته نه بهتره ده خو بعضي ورونه وایي چې دا موږ نه مالو موږ خپل مناري نه خپل حق لري خو خزه ته حق نه ورکوي هیڅ کله مې وجنې ته حق نه دی ورکول شوی کله چې میراث مسله راشي پیغمبر صلی الله علیه و آله همدارنګه په قران شریف کې وینجلی ته حق ورکړی دی خو وس په پښتني ټولنه کې بیا په کونړ کې وینجلی ته څوک حق نه ورکوي دا میراث شورا مېتمنګه ته میراث په کې واخلو او دا کوم دغه چې دغه خجلی کې هغه ته نه ورکوي ولا ځکه چې دا خپل اپوهي دا کوچی ته اسلام نه خبر وي او اسلام ته توجه کړی وي دا خپل په دې چې دا یو دود نه لري چې دود په نظر باندې مونږ واخلو دا اسلامي نظر دی اسلام د نظر دا مونږ ویلې شو چې انجلی حق لري چې په میراث کې هم حق لري او په نور کوم حقونه یو چې الله تعالی ورکړي دي هغه حق هم انجلی ته ورکول شي دا نه چې دا هغه حق تر همده شي د خپل اند کېږي او هغه حق هغه ته نسپارل کېږي
ارزو که هر خور او هر خزه خپل کور کې د بدو بدل او لکه څنګه چې وړانګي ویلې چې په میراث کې څوک برخه نه ورکوي دغه دودونو د منځ وړلو لپاره په خپل کورونو کې مبارزه پیل کړي څومره بریالی دسته په نظر باندې
زما په نظر باندې دغه مبارزه چې د ډیره کامیابه مبارزه ده ځکه په هر کور کې چې دی دغه مشران چې دي دغه خبرې څخه خبریږي آګاه کیږي چې یعنې خویندې هم کولی شي زموږ په شان حق ولري او الله پاک دغه حق ورکړی ځکه دغه حق موږ ته د ټولنې نارینه دی راکړی دغه حق موږ ته الله پاک او د الله پاک رسول راکړی دی نو باید موږ مسلمانان یو او ځانونه مسلمانان شمیرو باید دغه حق په کلکه دفاع وکړو او موږ لاڅه کې نارینه په دغه نه چې دی په کوم په کورونو کې دغه د خویندو د حقونو ځانونه خبر کې او دغه حقونه چې دی ورته په خپل اسلامي ټولنه همدارنګه اسلامي طریقه باندې ورسپاري نو دغه مبارزه چې زما په نظر کامیابه مبارزه
تمنا په دغه ناوړه دودونو کې د پمنځ وړلو کې دینی علما څومره ونډه لري چې هغه تقریرونه وکړي تر اوسه پورې څه کړي دي دغه خلکو آیا په دې باره کې کوم تقریر کړی کنه یې کړی
دیني علماو چې کوم دي هغه زیاتره بعضي خوې چې بيخ دا تقریر نه کوي بعضي کوي دا تقریر چې په خزه او نارینه باندې یو شان تعلیم کول فرض دي او هغه باید دا په کڼور د کوم لار نش کولای د میډیا د لار نش کولای چې د علماو چې دي خلکو ته تقریر وکړي چې په خزه او نارینه باندې دوه باندې انم کول فرض دي تعلیم او بند جمعهتون کې پستله مانځنم کولای شي دی کې نه هغه مجلس جوړ کړي چې خپل کمیټه کې کم د مانځه لپاره راغلي راټول کړي او هغه ته دا تقریر وکړي چې خپل خوین ته هم د سی او خوین د نور ته سی حق ورکول شي لکه څنګه چې زوی ته ورکول کیږي ځکه چې دوه دا مساوي حقونه لري
لکه څنګه چې د تمنا نه پښتنه وکړه چې د دغه غیر اسلامي رواجونو په خلاف باندې د دې منځ وړلو لپاره دینی عالمان څه کولای شي
د دې لپاره خو دومره ویل شي ما دینی عالمان د دې لپاره ډیر څه کولای په جماعتونو کې ملای امامان وازو کې نسیتو کې تر هغه چې هغه خويندې چې محروم دي د تعلیم نه همدارنګه دا ناوړه دودونه دي لکه اوس واخله بدل شو همدارنګه مې درس حق نه ورکول دي ملای امامان صاحبان دا تقریر وکړي چې خويندې حق لري او د دې لپاره مبارزه وکړي خلکو غوونه ته ورسې ترڅو ټولنه په دې باندې
شي چې خويندې او یا هغه ناوړه دودونه لکه اوس بدل شو دا د اسلام له نظره څومره را روا دي همدارنګه تعلیم شو چې د ښځې لپاره الله تعالی تعلیم را لېږلی دی او کونی دی را لېږلی په دې باره کې خبرې وکړي نو دا به ډېره بهتره تمام شي په هغه خلکو باندې به منفي اثر وکړي چې کوم خلک ناپوه دي او د دې نه نه دي خبر.
ارزو اخیری پوښتنه دا دستانه چې ټولې کورنۍ په هغه کې سړي او ښځې ټول شامل دي دوی د دغه بدو رواجونو د منځوړلو لپاره څه مسؤلیتونه لري ته څه پیغام لري ورته؟
ټولې کورنۍ چې دي په کورنۍ کې نارینه ښځینه دواړه شامل دي دا ونډه لري چې باید دغه نارینه چې دي یا خویندې چې په کور کې لورګانې لري دغه زامن لري باید د زامن لپاره همداسې یو ښځې وټاکي تر څو هغه کومه ښځه چې دغه زوی لپاره راولي داسې کوم کار ته ونیسي تر څو تاوتریخوالی رامنځته شي او که چېرته هم شي نو باید هغې سره پسته او په نرمه لهجه خبرې وشي یا په نرمه لهجه هغه کوم مشکل چې رامنځته شوی حل شي. لکه څنګه چې د زوی لپاره د ښځې وټاکو نو باید د لور دپاره هم ښځې وټاکي ځکه بیا سبا لپاره دغه لور چې دا نشي کولی چې د هغې کورنه ته راولي باید دغه لور لپاره هم ښځې وټاکل شي تر څو د سبا لپاره تاوتریخوالی رامنځته نه شي. او د ټولو هیوادوالو لپاره پیغام مې همدغه دی چې ټول وروڼه خویندې کولی شي چې د دغه بدو او ناروا عملونو څخه ډډه وکړي او هېڅکله دغسې عمل سرته ونه رسوي تر څو په ټولنه کې خلل او همدارنګه تاوتریخوالی رامنځته نه شي.
تمنا څه پیغام لري دغه کورنیو ته افغاني کورنیو ته ښځو ته سړو؟
زما پیغام دا دی چې دغه افغان ښځې او نران چې دي کوم بعضې خلک په دې کې شته دی چې وایي د ښځې یعنې کانه زه به دا څو خبرې وکړم زما خپلې چې دغه ښځه په تعلیم څه کوي یعنې چې تعلیم وکړي دلته اوس سبا چې سبا نارینه ډاکټران دي بعضې داسې خلک شته دی چې هغوی ته نه پرېږدي چې کوم نارینه ډاکټر ورسره شي زموږ د ښځې علاج وکړي نو هغې نه دي دوی دا دغه واخلي پن چې که سبا له چېرته ښځه یعنې د نارینه په ځای باندې ودرېږي همدغه ډاکټري وکړي معلمي وکړي زیاتره داسې چې وایي په دې مکتب کې نارینه استادان دي موږ نه شو کولی چې موږ خپل نونه دلته پرېږدو او دلته درسونه وایي نو که چېرې دوی خپل نونه دلته پرېږدي او خویندې تعلیم وکړي درس ووایي نو د دې راتلونکي آینده دپاره کوم اولاد چې د دیو دي نو کېدای شي چې هغوی ته دا همدا ښځینه چې دي د نارینه په ځای باندې ودرېږي او هغې ته زده کړه ورکړي نو زما ورته دا خواهش دی چې خپلې نونه د تعلیم کولو ته پرېږدي زامنو ته څنګه قلم او کتابچه اخلي دغه شان مساوي حق لري لور ما چې لور ته یې واخلي او زه یو شان باندې تعلیم
وړاندې ستا د کورنۍ نه څه هیله ده څه پیغام لري ورته چې د دغه رواجونو د منځه وړلو لپاره کوم قدمونه وچت؟
هغه کورنۍ چې دغه ناوړه او رواجونه دودونه منځ ته راوړي باید دغه نه ډډه وکړي او دغه د اسلام له نظره هم ناروا دي او په ټولنه کې یو خلکو ته په سپک نظر ګوري لکه بدل شو بدل هم ناروا دی او خویندې چې تعلیم ته نه پرېږدي باید دغه تعلیم ته پرېغوستل شي تر څو افغانستان ودان شي که موږ فکر وکړو نور هیوادونه زموږ د افغانستان سره یو آزاد شوی دی خو موږ وګورو نو هغې څونه پرمختګ کړی دی او څونه مخکې تللي دي خو افغانستان هماغه شان کې تورو تیارو کې پروت دی باید تعلیم وکړي که ښځه یو سړی تعلیم ته مخه وکړي تر څو افغانستان اباده ودان شي او هغه والدین نه زما دا هیله ده دغه خپل بچیان چې کوم دي دغه باید تعلیم ته توجه وکړي قلم له لاس کې ورکړي بې ځایه ګرځېدو بې ځایه وختونو نه منع کړي تر څو خپل اولادونه سالم وروزي دا نه چې یو اولاد پسې رښتیا پسې نه شي خامخا په ټولنه کې یو ضرر منځ ته راوړي که چېرته خپل اولاد سالم وروزي نو ټولنه به هم پرمختللې شي او زموږ وطن افغانستان به هم ترقي وکړي او تعلیم له نظره به هم پرمختللې شي او که کوم بدل دی کوم ناوړه دودونه دي هغه د ناپوهۍ لامل دی که چېرته موږ تعلیم ته ډېره توجه وکړو نو دغه دودونه او دغه ناوړې عملونه به له منځه لاړ شي.
حشر او وریدا راشما گلاب گلاب کا او پر حشر او